په افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې ازادي رادیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زه نوري هر کلی کوم. او چې افغان ولسمشر د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان سرمشر زیږ غونډې ته یو ځل بیا د مسلمانانو لپاره د بیت المقدس پر اهمیت ټینګار وکړ. د ترکیې ولسمشر چې د دغې سرمشري زیږ غونډې کوربه دی، بیا د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د امریکا د ولسمشر له وروستۍ پرېکړې وروسته بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژني. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سلیم محمد صالح اوروي.
د افغانستان ولسمشر د ترکیې له ولسمشر سره پر ځینو مسایلو خبرې کوي. په کابل کې د غیر مسؤولو وسلوالو او غیر قانوني موټرو پر ضد کمپاین پیل شو. د ترکیې ولسمشر د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې اشغال سوی بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. د افغانستان ولسمشر وایي قدس یا بیت المقدس د مسلمانانو د لومړۍ قبلې په توګه او حرم شریف د مسلمانانو د هویت په هسته کې ځای لري. محمد اشرف غنی په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان نننۍ فوق العاده سرمشریزي ته وویل دا دوه سپېڅلي ځایونه د اسلامي تمدن کلیدي سیمبولونه دي. ولسمشر په خپلو خبرو کې ویلي د اسلامي نړۍ د هیوادونو ترمنځ د شخړو او مناقشو ختمولو ته اړتیا لرو. د جمهور ریاست ویاند شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به نن ناوخته د ترکیې له ولسمشر جب تایبر دوغان سره پر زینو مسایل خبري وکړي.
ولسمشر په دې غونډه کې وینا کوي چې د افغان حکومت او ولس هغه اندېښنې چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د لیږدولو د اعلان په اړه دي شریکې کړي او احتمالا نن ماښام د ترکیې له ولسمشر سره به هم وګوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره اونۍ بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ. په کابل کې د غیر مسؤولو وسلوالو، غیر قانوني وسلو زغروالو او د تورو شوشو لرونکو موټرو پر ضد کمپاین پیل شو. د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش نن د دغه کمپاین د پیل پر مهال ازادي راډیو ته وویل
تر دې شپې چې در سره خبرې کوم په کابل کې په لسګونو موټر او وسلې راټول شوې. دغه کمپاین به لږ تر لږه څو اونۍ روان وي. څو وکړې شو په کابل کې ټول هغه موټر چې د قانون خلاف پر سړکونو تګ راتګ کوي راټول کړو.
په کابل کې پورستیو کې د تروریستي بریدونو ترڅنګ د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو لخوا وژنې، وسلوالو غلاوې، ترشتونې او نورې غیر قانوني کړنې زیاتې شوې. د پوهنې وزارت سرپرست ډاډ ورکوي چې د افغان ترک ښوونځي نیول سوي ښوونکي به ډېر ژر خوشي سي. ابراهیم شنواري نن په کابل کې د افغان ترک د لیسو د زده کوونکو له کورنۍ سره په غونډه کې وویل چې په دې اړه له امنیتي چارواکو سره خبرې شوي.
موږ د ملي امنیت له رئیس او نورو چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې. هغه یو یا دوه ښوونکي که چیرې د ملي امنیت له خوا تر تحقیقاتو لاندې وي ډېر ژر به برخلیک معلوم کړو. دوی به بیرته خپلو ښوونځیو ته راګرځي او حیثیت به اعاده شي.
د افغان ترک تعلیمي ادارې یو مقام ویلي افغان امنیتي ځواکونو یو افغان او درې ترکي ښوونکي چې پرون سهار د نجونو یوې لیسې ته پر لار و نیولې دي. د مالي وزارت د ولسي جرګې له وکیلانو د راتلونکي مالي کال د بودیجې د تصویب غوښتنه وکړه. تر دې څو ساعته مخکې د افغانستان ولسي جرګې د راتلونکي مالي کال د بودیجې طرحه رد کړه. د مالي وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزي رسنیو ته په لیږلې ویډیوي پیغام کې ویلي
د پارلمان له وکیلانو احترامانه غوښتنه کوي چې له اساسي قانون سره سم د 1920 مالی کال بودیجه پر ټاکلي وخت تصویب کړي څو د انکشافي پروژو د ځنډ مخه ونیول شي او ټولې چارې له پلان سره سمې مخکې لاړ شي.
د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې ویل چې د بودیجې طرحه د ولایتونو ترمنځ د توازن د نشتوالي، ځینو ادارو ته د زیاتو مالي لګښتونو په پام کې نیولو او ځینو نورو ستونزو له کبله راتسوه. د راتلونکي مالي کال بودیجه په ټوله کې 316.9 میلیارد افغانۍ ده. دا خبرونه له ازادي رادیو ناوري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې اشغال سوی بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. دا په داسل کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره اونۍ بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ. په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د نننۍ سرمشریزي په پرانیستونکي وینا کې ښاغلی اردوغان وویل
زه له ټولو هغه هیوادونو چې نړیوال قانون او حقانیت مني غوښتنه کوم چې بیت المقدس ته د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. نور انتظار نشو کولای.
اردوغان اسرائیل یو تروریستي هیواد وباله. بل خو د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس ویل چې د امریکا وروستي اعلان په منځني ختیځ کې د سولې د منځګړي په توګه د واشنگتن رول پای ته ورساوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون ماښام پیشنهاد وکړ چې له شمالي کوریا سره دې له کوم مخکنی شرط پرته مذاکرې وسی. دا د امریکا په مخکنی دریس کې یو بدلون شي چې له شمالي کوریا څخه یې غوښتنه کوله تر مذاکرو مخکې خپل اټومي پروګرام بند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه پیشنهاد شمالي کوریا ته په داسل کې وړاندې کوي چې تر شپږو کلونو وروسته د ملګرو ملتونو یو هیئت شمالي کوریا ته سفر وکړ. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مرستیال سرمنشي جیفری فیلټمن پرون وویل شمالي کوریا ته د تیر اونۍ سفر شایي مذاکرو ته یو لار پرانستې وي.
وخت به دا ثابتوي چې زموږ د بحثونو اغېز څه و، خو فکر کوم موږ یوه زمینه برابره کړې. زه په لیوالتیا هیله لرم د مذاکرو له لارې د حل دروازه به ډېره پرانستې وي.
مسکو له شمالي کوریا سره د مذاکرو د پیشنهاد لپاره د امریکا د نوې هڅې هرکلی کړی. لوړ رتبه روسي چارواکو دا پیشنهاد رغونکی بللی دی.
له سلیم احمد سلینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سرمشریزې غونډې ته یو ځل بیا د مسلمانانو لپاره د بیت المقدس پر اهمیت ټینګار وکړ. د ترکیې ولسمشر چې د دغه سرمشریزې غونډې کوربه دی، بیا د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د امریکا د ولسمشر له وروستۍ پریکړې وروسته بیت المقدس د فلسطین د پلازمېنې په توګه په رسمیت وپېژني.
Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum. Artık daha geç kalamayız diyorum.
د افغانستان حکومت اجرایي رئیس د انتخاباتو له کمیسیونونو غواړي چې نور خپل وخت ضایع نه کړي او اساسي کارونه پیل کړي.
امیدوار هستم که انشاءالله دیگه تأخیری در کارهای مقدماتی صورت نگیره.
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوه ورځ مخکې حکومت د انتخاباتو لپاره د تیاریو په اړه په ناغړۍ تورن کړ. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، او د شمالي کوریا د وروستي کړکیچ په اړه وروستیو پرمختګونو مهم خبرو. مننه چې ازادي رادیو اورې د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سرمشریزې غونډې ته یو ځل بیا د مسلمانانو لپاره د بیت المقدس پر اهمیت ټینګار وکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی دغه څرګندونې د ترکیې په استانبول کې نن د سرمشریزې ته وکړې. اشرف غنی وویل چې قدس یا بیت المقدس د مسلمانانو د لومړۍ قبلې په توګه او حرم شریف د مسلمانانو د هویت په هسته کې ځای لري. هغه زیاته کړه دا دواړه سپېڅلي ځایونه د اسلامي تمدن کلیدي سمبولونه دي. د افغان ولسمشر اشرف غنی د وروستیو څرګندونو په باب نور حال به له یوسف خانزادران نه واورو چې د هغه د وینا مهمې برخې راټولې کړې او د کابل له سټډیو راسره دی. زدران صاحب مهرباني.
بلې نوري صاحب، تاسې او اوریدونکو ته سلامونه. ولسمشر محمد اشرف غنی چې نن مازیګر مهال یې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په فوق العاده غونډه کې خبرې کولې، یو ځل بیا د بیت المقدس په اړه د افغان حکومت او خلکو دریځ روښانه کړ. ده وویل چې قدس د مسلمانانو د لومړنۍ قبلې په توګه او حرم شریف زموږ د مسلمانانو د هویت په هسته کې قرار لري او د اسلامي تمدن کلیدي سمبولونه دي. د دغې بیړنې غونډې ته وویل موږ په ځانګړې داسې تاریخي شیبه کې سره راټول شوي یو چې د اسلامي امت او نړۍ ګډ پام پر قدس، حرم شریف او د فلسطین د خلکو پر حقونو متمرکز دی. په داس حال کې چې د نړۍ د ګڼو نورو اسلامي هیوادونو مشرانو هم په دغې غونډه کې ګډون کړی و، ولسمشر غنی دوی ته په خطاب کې وویل چې موږ د اسلامي نړۍ د هیوادونو ترمنځ د شخړو او مناقشو ختمولو ته اړتیا لرو چې له دې سره خپله واقعي رهبري ثابتولی او همدارنګه د همدې پیاوړي اجماع له لارې خپله توانایي نندارې ته وړاندې کولی شو. د اسلامي نړۍ او په عمومي توګه د ټولې نړۍ ترمنځ همپالنه او معاهده او د بیت المقدس ځانګړي ځای ته درناوی د ټولو الهي ادیانو په تاریخ کې هیڅ وخت هم دومره پراخه نه و. د ټینګار وکړ چې د بیت المقدس او مسلمانانو د اجماع په اړه د دغه دریځ اوراخه ولسمشر غنی د اسلامي هیوادونو د سازمان دغه غونډې ته ځینې وړاندیزونه هم مطرح کړل. ولسمشر ټینګار وکړ چې باید زموږ اسلامي تاریخ د زغم د تمدن په توګه احیا شي او همدارنګه تروریستي او له تاوتریخوالي ډک عمل چې اصلي قربان طالبانان یا مسلمانان او په ځانګړي ډول د افغانستان خلک دي مردود او وغندل شي. ل دې وړاندې د افغانستان مشرانو جرګې دویم رسال محمد آصف صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه خوده لوي چې افغان ولسمشر د بیت المقدس څخه د دفاع ترڅنګ د افغانستان روان تصویر هم د اسلامي هیوادونو مشرانو ته وړاندې کړي. دا کڅ هم د افغانستان موضوع د دغه غونډې اجنډا نه و او د اسلامي هیوادونو مشران د بیت المقدس په اړه د امریکا د ورستې پریکړې په اړه راغون شي. ولی ولسمشر غنی د افغانستان په اړه هم د دوی څخه غوښتنه وکړه چې یو ځانګړی دریز اعلان کړي د چې په دې اړه به څه پریکړه کیږي ورسته ممکن مونږ له اردن کو سره شریک کړو. خو د یادونې وړ ده چې ولسمشر غنی تیر ماښام په دغه سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره ترکیه ته تللی وو او د ولسمشر غنی د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې له دغه غونډې وروسته نن ماښام ولسمشر غنی د ترکیې له صدراعظم سره هم لیده کاتل لري. خو په دې اړه تر اوسه مونږ نه توانېدلې چې جزئیات اوریدونکو ته پیدا کړو چې دا ناسته ترسره شوې کنه.
بله یوسف خانزاده یو تاسو کې چې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره افغان ولسمشر اشرف غنی د غرض نن وروسته د دغه غونډې ترڅنګ ګوري. له تاسو نه یو دنیا مننه قدرمنو اوریدونکو. په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان سرمشري غونډه ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د وینا مهمه برخه مو واورېده. اشرف غنی د دغه غونډې نن یو وینا والو لدی مخکې هم یو شمیر مشرانو د سرمشري غونډه ته چې یو بیړنۍ غونډه ده جوړه شوې وینا وکړې وي. د ترکیې ولسمشر د سرمشري غونډې کوربه دی. په پرانستون کې وینا کې د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له وروستۍ پریکړې چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژن او امر یې وکړ چې له بیت اللحم وبخی له تل ابیب څخه د امریکا سفارت به هم د ښار ته ولیږدوي. له نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې بیت المقدس دی اوس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د وینا مهم ټکي بل اجمل ان واورو.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو بیړنۍ غونډې په پرانیسته کې وویل بیت المقدس ته هغه مسلمانانو په وړاندې سره کرخه ده چې په خپلو سپېڅلو اماکنو تیری نشي زغملی. زه له ټولو هغه هیوادونو چې نړیوال قانون او حقانیت مني غوښتنه کوم چې بیت المقدس ته د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. نور انتظار نشو کولی. اردوغان همدارنګه اسرائیل یو تروریستي دولت وباله. په همدې غونډه کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس یو وار بیا ټینګار وکړ چې د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندلو سره د امریکا متحده ایالاتونو د منځني ختیځ د سولې په پروسه کې د منځګړي رول له لاسه ورکړ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو هم د امریکا د اقدام له نړیوالو قوانینو سرغړاوی وباله. مولود چاوشوغلو وایي د ملګرو ملتونو د ملي امنیت د شورا یو دایمي غړي له هغه پریکړې لیک سرغړاوی کړی چې خپل لاسلیک کړي. نورو موږ به څه کوو؟ لومړی باید د فلسطین دولت د ټولو هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل شي او د دې لپاره باید موږ ټول هڅه وکړو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ایران ولسمشر حسن روحانی هم د اسلامي همکارۍ د سازمان په دې بیړنۍ غونډه کې ګډون لري. د دې غونډې هدف د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له هغه اعلان وروسته چې دا خاري د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژنده د اسلامي هیوادونو د مشرانو لخوا د یو ګډ دریځ خپلول دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی هم د استنبول غونډې ته په وینا کې وویل ټول اسلامي هیوادونه باید د فلسطینیانو د حقونو په دفاع کې ودرېږي. نوموړي همدارنګه پر اسلامي هیوادونو ټینګار وکړ چې خپلې ستونزې دې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. نوموړي د اسرائیل پر ضد د مسلمانانو د یو موټی کېدو غوښتنه وکړه. وروسته له هغې چې ولسمشر ټرمپ بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژنده په اروپا منځني ختیځ او ترې ورهخوا په نورو سیمو کې د امریکا د متحدانو انتقادونه راپورته شول او په فلسطیني سیمو او ځینو اسلامي هیوادونو کې د غوسې ډک اعتراضونه وشول. په داسې حال کې چې فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پایتخت بولي اسرائیلو دا خارې اشغال کړی او هغه د اسرائیلو پلازمینه ګڼي. خو د اسرائیلو دا نړیوالې ټولنې نه د منلې او د کړکیچ د هواري لپاره د دواړو لورو ترمنځ پر خبرو اترو ټینګار کړی.
د ترکیه په استانبول کې اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان سرمشریزي غونډې ته د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د نننۍ وینا مهمې برخې مو واورېدې. اردوغان د نړۍ په ټولو هیوادونو غږ وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له وروستۍ پریکړې وروسته چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژند او غواړي دې ښار ته د امریکا سفارت ولېږدوي، بیت المقدس دی د فلسطین د پلازمینې په توګه هم په رسمیت وپېژني. دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې له دې مخکې عرب لیگ یا عربي ټولنې هم په یوې بیړنۍ غونډه کې د ولسمشر ټرمپ وروستۍ پریکړه غندلې وه او ویلي وو چې په دې اړه به یوه بیړنۍ غونډه د عربي هیوادونو او د اسلامي هیوادونو د مشرانو راوبولي او د بیت المقدس د موقف په اړه به پرې خبرې وکړي. بیت المقدس د اسرائیل او د فلسطینیانو د کړکیچ یوه تر ټولو حساسه مسئله ده. هغه تصویب شوی طرح له مخې چې ملګرو ملتونو څو کاله مخکې تصویب کړې ده، بیت المقدس د اسرائیل او د فلسطین د دوه خپلواکو دولتونو د پلازمینې په توګه منل شوی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شي. د حکومت اجرایه رئیس وایي انتخاباتي کمیسیونونه باید نور په مقدماتي کارونو خپل وخت ضایع نه کړي او اساسي کارونه پیل کړي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې په سیاسي چارو کې د ښځو د مشارکت د لا پیاوړتیا په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې او ویې ویل که څه هم کمیسیونونو د ښو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یو شمېر فرصتونه له لاسه ورکړي، خو بیا هم د حکومت لپاره د باور وړ دي. له بلې خوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا پرون د ملي یووالي پر حکومت انتقاد وکړ چې له دوی سره د انتخاباتو لپاره د تیاریو په برخه کې همکاري نه ده کړې او د دوی غوښتنې تر اوسه نه دي منلې. په تېره بیا د بودیجې په برخه کې تر اوسه ورته لازمه امکانات نه دي برابر کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د افغانستان د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون د ورو اقداماتو د انتقادونو په دوام د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې انتخاباتي کمیسونونه باید نور په مقدماتي چارو خپل وخت ضایع نه کړي. عبدالله عبدالله چې د چهارشنبې په ورځ په سیاسي چارو کې د ښځو د مشارکت د لا پیاوړتیا په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، وویل چې په کمیسونونو کې د څو تنو فردي عمل چې قومي مسایلو ته لمن وهله نږدې و چې د انتخاباتي اصلاحاتو ټول حرکت په ټپه ودروي. د ښاغلي عبدالله په خبره که څه هم په ټولنه کې داسې تفسیر ری کیږي چې انتخاباتي بنسټونه ناتوانه دي، خو کمیسیونونه د حکومت د باور وړ دي او شته مشکلات به حل کړي.
اون با تمام قوت دست اندر کار است. امیدوار هستم که ان شاء الله دغه تاخیر در کارهای مقدماتی
کمیسیونونه په ټول قوت کار کوي او هیله لرم چې لدی وروسته په مقدماتي کارونو کې ځند و نشي. دوی د ملي اوالي حکومت باور لزان سره لري او هیله لرم چې موجوده ستونزې هم ژر حل شي. په ټولنه کې او د سیاسي ګوندونو ترمنځ داسې تفسیری کیږي چې کمیسیونونه ناتوان دي، خو مونږ شاهد یو چې دوی څومره په جدیت خپل چارې مختوړي. د په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لیوي میاشتې راهیسې مشر نه لري. میاشت وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان پر اساس د انتخاباتو د کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی له دندې لرې کړ. که څه هم هغه مهال حکومت ویلي و چې ښاغلی احمدزی د کمیسیون د نورو کمیشنرانو په غوښتنه لرې کړی، خو نجیب الله احمدزی به ویلي و چې دی په انتخاباتي چارو کې د حکومت د غیر قانوني لاسوهنو په مقابل کې ودرید، نو ځکه له دندې لرې شو. له دې وړاندې هم پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو ویلي و چې د انتخاباتي کمیسیونونو ورو اقداماتو ته په کتو ښایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات پر خپل وخت ترسره نه شي. فیفا یا د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ هم اندېښنه ښیي چې د انتخاباتو پر وړاندې ګڼې پرتې ستونزې لا نه دي حل شوي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس محمد یوسف رشید په سیاسي چارو کې د ښځو د مشارکت د لا پیاوړتیا په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په دې اړه وویل:
یک آزمون بسیار بزرگ و مهم است که همه ما او را
راتلونکي انتخابات د افغانستان لپاره لوی آزموینه ده او طبیعتا هڅې دا دي چې موږ له دغه آزموینې بریالي راووزو او افغانستان ته عزت ور په برخه کړو. دغه آزموینې ته ورتګ اسانه کار نه دی، خپل پیچیدګي لري، که هغه له سیاسي پلوه وي او یا هم له عملیاتي او تخنیکي پلوه وي. په ټولو برخو کې موږ له ستونزو سره مخامخ یو. د ښاغلي رشید په خبره د ولس او نړیوال ټولنې له هر اړخیزې همکاري پرته دا امکان نه لري چې حکومت دې په یوازې ځان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات په هغه شکل چې ټولو ته د منلو وی تر سره کړی.
و امر دل چې افغان د د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وای چې انتخاباتي کمیسیون د نور وخت نه ځای کوي او د انتخاباتو لپاره د اساسي کارونه پیل کړي. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وای چې دوی تر هغه اساسي کارونه نشي پیلولی چې حکومت د دوی غوښتنې نوي منلي او د دوی لپاره امکانات نوي برابر کړي. په تیره بیا د بودیجې په برخه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند او کمیشنر ګلا جان عبدالبدی سیاد پرون په دې اړه په کابل کې وویل
د امنیت نیول د مراکزو د حوزو د رای ورکونکو په وخت سره د بودیجې برابرول او همدارنګه اوس چې مونږ تصمیم نیولای چې د تذکرې په اساس باندې باید ثبتنام ترسره سي په خپل وخت او زمان سره د تذکرو توزیع کول دغه درې شرطونه ان شاء الله چې په وخت او زمان سره ترسره سي مونږ کامل تیاری او بشپړ تیاری لرو چې انتخابات په خپل وخت سره وکول سي.
خغلی سیاد وای چې کچېری حکومت دغه شرایط پوره نه کړي دوی ګمان نه کوي چې وکولای شي انتخابات په ټاکلې نیټه یعنی د راتلونکي کال په دوبی کې ترسره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په شمال کې د 209 شاهین قلو اردو چارواکي په فاریاب ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. د شاهین قلو اردو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تیره ورځ په فاریاب ولایت کې پیل شوي او ډیر ژر به په جوزجان ولایت کې چې هم ویل کېږي هلته د داعش وسلوال فعال دي پیل شي. نور حالې له سیمې د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیب زی پر رپورټ کې.
په شمال سون کې امنیتي چارواکي د داعش ډلې د جنگیالیو د ځپلو په مقصد د پراخو پوځي عملیاتو لا پلیدو خبر ورکوي. په شمال سون کې د 209 شاین قلوردو ویند نصرت الله جمشیدی عزیز رئیس سره په خبرو کې وویل چې د نوید آته تر نام لاندې د داعش ډلې د ځپلو لپاره 13 ورځ په فاریاب ولایت کې پراخ پوځي عملیات پیل شول او په پام کې ده په راتلونکو ورځو کې به په جوزجان ولایت کې هم ورته عملیات پیل شي. د شاین قلوردو ویان د داعش ډلې پر وړاندې پلیدونکو عملیات محرم وبلل او پاړه یې د لانور جزئیاتو لا څرګندولو ډډه وکړه. ښاغلی جمشیدی عزیز راډیو ته وویل چې داعش ډله د افغانستان په شمازون کې فعاله ده چې د سوق او اداري مرکز یې هم د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ ده. د شاین قلوردو ویان وویل چې په شمازون کې به د داعش ډلې تر ولکې لاندې سیمې ډېر ژر د چانیزو عملیاتو په نتیجه کې آزادې شي. هغه وویل
آغاز کردیم روی عملیات ما هم اکنون ادما دارد و بسیار سرعت ادما دارد. گروه بنامداریش به صورت کامل از ولایت شمالی افغانستان که مرکزشان فعلا در ولایت جوزجان موقعیت گرفتن به صورت کامل اونو از بین بردن میشن.
د شاهین قلوردو چارواکی په شمارزون که د داعش ډلې د جنگیالیو ترمنځ د خارجیانو خاصتاً د منځنۍ آسیا د هیوادونو د اتباعو حضور هم تاییدوي. د شاهین قلوردو ویان نصرت الله جمشیدی سره له دې چې له کوم ځانګړي هیواد او استخباراتي سازمان څخه نوم وانخیست خو ویل چې په شمازون کې موجود داعشیان د هیواد له پولو بهر مالی او نظامي ملاتړ ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جوزجان او سرپل ولایت اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې د داعش ډلې له حضور څخه سر ټکوي او وایي چې داعشیان سره له دې چې د هغوی په سیمو کې ناامني رامنځته کوي او خلک په مختلفو بهانو ځوروي کله ناکله د افغان دولت له مخالف وسلوالو یعنی د اسلامي امارات د ډلې د جنګیالیو سره هم وسلوالې نښتې ترسره کوي.
خبری مجله اوری ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم. ما سلامونه درځو کار کوم ته وانه ک دلته 15000 کور ما جرسی وی دي ګر وکړه خورا اندغه غټر بابا نه بس خپل جو بوته تي ولا کې رپی خو نو ورور ز کوچان کې رپی خو نه چاته ور کړی ورور من غنم دې ک کونجاره ک نور خورا کې مو عادی ک لکه وړي وړي دي دا چې دا ټول به په دانو ته په بازار وشي ورور من دا ما چې ته باندې ک ورور مو
السلام علیکم. زه د روزګان د ولایت مشروان خبره کوم. وروره زموږ پر لارې باندې ډېر مشکلات دي. ماسکر پیسې غواړي لارې په 1000-2000 د خلکو د موټرو سپستان شواکه اسکندل جابي دغه کې کله لوړو چارواکو پر زموږ خبر ورسوي تر جګړه عبدالرزاق خان پرې چې هغه هیڅ معلومات نه لري. خلک دوی ورځې جذبه یې وایي خاطر اول چې دوی ورځې یو څه آرامي سي بیا څلورم او پنځم ورځ دغه مشکلات دي. شاجي په ساده د تور کوتله ده را لنج د تور کوتله صدا غدي د ادریس لور پوسټ د غره مشکلات از مزديري. السلام علیکم.
الو سلام علیکم زه جنیم خبر کوم له کابل قلعه زمان خان نه موږ له پاکستان نه دلته کابل ته راغلو او دلته په کرای کور کې اوسو او موږ ته هیڅ کله دغه دې اوس هغه سوی داسې $200 ورکې او کمبلې ورکې او دا موږ نه سو سو پیرې مالکانو دا پرچې واخیستې او موږ ته مرسته بالکل هغه نه سوله دلته ټول لدی وروره ګوله بس هر څه یې ځان ته ووهل او موږ ته هیڅ هغه مرسته ونه رسېده. والسلام.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د شکایتونو په بڼه مو د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې پرېښي وو په دې هیله چې مسؤولو چارواکو هم ستاسو غږونه اورېدلي وي او ستاسو ستونزو هواري ته مټې راونغړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
موسکا له شمالي کوریا سره د امریکا د خبرو د وړاندیز هر کلای کړي او د پیونګ د اټومي وسلو د پروګرام پر سر ترنګلي وضعیت تر غندوي وزنی سملاره بلل ده. د روسي د موسکاو دغه څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرته له مخکنیو شرطونو له شمالي کوریا سره د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. نور حال د ملالۍ بشیر پر راپور کې
روسیه وایي د امریکا د نوي وړاندیز هرکلی کوي چې له مخې به دا هیواد له شمالي کوریا سره پرته له مخکینو شرایطو خبرو ته چمتو وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې هیواد یې له شمالي کوریا سره خبرو ته چمتو دی. دا د امریکا په مخکینی پالیسۍ کې تغییر شوی چې غوښتل یې پیونګیانګ باید د مذاکراتو لپاره له خپل اټومي پروګرام لاس واخلي. د روسیې انټرفاکس خبری اژانس د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر سرګی ریابکوف له قوله لیکلی چې مسکو د دې وړاندیز هرکلی کوي او دا له شمالي کوریا سره ترنګلي وضعیت ته یوازینی سمه لاره ده. خو په خپل بیان کې ریابکوف زیاته کړې چې روسیه غواړي د داسې بیانونو پر لور عملی ګامونه وویني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سی شنبې په ورځ وویل چې دا به پر حقیقت ولاړه خبره نه وي چې له پیونګیانګ څخه تمه وکړو چې د مذاکراتو میز ته د راتګ لپاره دي له هغو وسلو لاس واخلي چې ورباندې دومره پانګونه کړې ده. د وویل چې واشنگټن به په اټومي وسلو سنبال شمالي کوریا نه سي زغملی خو چې اټومي تجربې ونه کړي نو به امریکا ورسره خبرو ته هر مهال چې دوی وغواړي اماده وي. ریکس ټیلرسن په واشنگټن کې د اتلانتیک شورا د غونډې پر مهال په خبرو کې ویل
Our policy with respect to the DPRK is really quite clear.
د شمالي کوریا په اړه زموږ پالیسی روښانه ده او هغه دا ده چې د کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو پاک سي. دا په سیمه کې د ټولو پالیسی ده. دا د چین او روسیې پالیسی هم ده.
It is also its policy.
روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د شمالي کوریا پر وړاندې د ګڼ شمیر بندیزونو ملاتړ کړی دی خو پر امریکا او جنوبي کوریا یې تور پورې کړی چې په پوځي تمرینونو سره پیونګیانګ پاروي. ریابکوف د روسیې لخوا د مذاکراتو وړاندیز تکرار کړی او ویلي دی چې خبرو ته اړتیا ده او باید په همدې حال کې د پوځي تمرینونو مخه ونیول سي څو پیونګیانګ د تهدید احساس ونه کړي. روسیه تر چین پر شمالي کوریا لږ اغیز لري خو له پیونګیانګ سره د امریکا په پرتله ښې اړیکې دي. د شوروي اتحاد په وختونو کې مسکو له شمالي کوریا سره مرستې کولې. انټرفاکس په شمالي کوریا کې د روسیې د سفارت د یوې ویاندې له قول لیکلي چې د روسیې یو دفاعي پلاوی د سې شنبې په ورځ پیونګیانګ ته تللی او د شنبې تر ورځې به هلته وي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو استازي اروزګان ولایت په سفر کې دی. ولایت له جګړه ځپلو خلکو سره د مرستو د دوام ژمنه وکړه. په دې اړه به د ازادي راډیو په سبنیو پروګرامونو کې نور تفصیل واورئ. خو اوس دومره وخت لرو چې اسمت ساروان درته ووایي چې د موټرو په صنعت کې څه پرمختګ شوی.
یوې تایوانی کمپنۍ داسې الکتریکي موټر جوړ کړی چې په څه کم 2 ثانیو کې سرعت په 1 ساعت کې 100 کیلومترو ته رسیږي. دا موټر د ټیسلا تر موټرو چټک دی. د تایوان کشنګ موبیلیټی په نوم کمپنۍ د خپل میس آر موټر نمونه نندارې ته وړاندې کړې ده. دا موټر چې قدرت یې 1000 کیلو واټ دی د لویو لارو لپاره مناسب دی او په نږدې 2 ثانیو کې خپل سرعت په هر ساعت کې 100 کیلومترو ته رسولی شي چې د ټیسلا تر نوي ماډل روډ سټار تیز دی. کشی موبیلیټی کمپنۍ ویلی چې تر اوسه پورې د $1 میلیون په لګښت یوازې 40 مس آر موټرونه جوړ کړی دي. د دې شرکت په وینا دغه موټر یو ښه ځانګړتیا د هغه د ماشین سړون کې ټکنالوژي ده. بیټرۍ په یو خاص مایع کې ساتل کیږي. د مس آر موټر یو بیټرۍ 1 میگاواټ برېښنا تولیدوي چې دا د موجودو الکتریکي یا برقي موټرو د بیټرۍ له تولیدونکې انرژي په 100 کې 50 سلنه کمره. خو د دې موټر بیټرۍ په اسانه بدلیدای شي. هر بیټرۍ په 15 دقیقه کې بدلیدای شي.
په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسیده. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه وړم خو له ازادي رادیو سره اوسئ. زما همکار سلطان محمد سرور سټډیو ته راغلی دی. ازادي رادیو وروستۍ نیم ساعت خبري مجله وړاندې کوي. سرور صاحب ښه راغلاست.
نوري صاحب تشکر.